کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خپرونې تموز عصمت څاروان هر کله کوم پرونه خپرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له واک ته رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستاني لاره رسي په کوبل کې خالي کیږي افغاني لاره په بونډري نه ورکړيږي.
د سوداګری او پانګونې خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي سوداګري به پټه په ودرې شي.
که دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په فرتې سره یو بانک نه بل بانک ته پیسې دا دي چې په دې باور یم چې یو دلته به لویه قاطي راشي.
هند وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
د سلواک ولسمشر وای د نړۍ له غنو هیره خبرونو سره د افغان جون او شوزو د ملاتړ هڅې پیل کړې دي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان په خوانی دایمي استاذ وینا کوي. په چین کې د جاسوسي په تور دوه نیول سوي کاناډایي وګړي خوشی شول. د نړۍ د څو هیوادونو مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک جمهوریت ولسمشر زوزانا چاپوتو تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل دا وایي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې نجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترلاسه شي. د آیسلند، نیوزیلند صدراعظمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان جون او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستی ټکی د ټول ګډونوالي په باب د کچېري زیانګالي ښځې نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېښول سي. دا نړۍ نوسو ژغورلې ده. جنسیت پر اساس د زور زیاتی خاموش او با زموږ د ټولنو سلامتی ته مرګونه گذار دی. طالبانو پر افغانستان له ولکې ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړوه. د طالبانو د حکومت په کابینه کې یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکول سوی چې پر دې مسأله نړیوالو انتقادونه کړي دي، خو طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. تمدا د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس څرګندوي چې هغه کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. او نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي، د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلۍ کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د غور نه کتیزه کمیټه به په نومبر میاشت کې د افغانستان د استازیتوب پر مسله جدي بحث وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له 3500 اړو کسانو سره د دوی لخوا بیلابیلې مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي په دې ډله کې ولکه او 2000 هغه ماشومان هم شامل دي چې له خور ځواکۍ کړیږي یا له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوال ادارې په وینا د روان میلادي کال له پیله په ټوله کې له 6 میلیونو او 900 کسانو سره په افغانستان کې د دوی لخوا مرسته سوې ده. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلې او د څلورو ملکیانو په ګډون یې 9 تنه ټپیان کړي دي. پیښنن د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله سوي ده. په ننګرهار کې بي روغتیایي سرچینې د نومونو شور په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه پیښې له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب د مړي تر څنګ درې طالبان او څلور ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. له جلال آباد څخه د ترلاسه سوي راپورونو له مخې په دې ښار کې په تیرو دوو ورځو کې په مرموز ډول د شپږو کسانو جسدونه موندل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو پر ضد مقاومت جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. احمد مسعود دغه ادعا پرون له یوه ناڅرګند ځایه د کامبریج پوهنتون کنفرانس ته چې د احمد شاه مسعود د ژوند او میراثونو په اړه جوړ سوی و د شواهدو او اسنادو له وړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نړۍ نورو هیوادونو نو ته خطر پیش کړی. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وای هغه دوا کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سی وو تر خوشی کېدو وروسته بیرته خپل کورونه ته ستنسول. د دې سره د غاب او پیکینګ ترمنځ د کډکیچ یو سرچینه ختمه سو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې و کانفرنس ته ویل چې پخوانی ډیپلوماټ مايكل کوریچ او سوداګر مايكل سپاور خپل کورونه ته روغ رمټ ستنسوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی دوام کوي. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم راغلی دی. طالبان داسې مهال د خپل حکومت د نړیوال مشروعیت ته په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو بیا دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مراغلي د مختلف لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا چې باید په رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو سرمنشي په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرره تاکیدات هم استولې هیوادونو سره. نو امید څه چې دا د رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي، افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی مجاهد که څه هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړي. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی پکړونو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دادي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته تا د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که یې ونه مني نو کیدای شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزي ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې تر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع لپاره د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. له ده به وپوښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازدیګر چې په امریکا کې مازدیګر و د ملګري ملتونو د عمومي اسمبلی شپږمه غونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وکړې، که څه هم ځینې نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړې، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوالو باندې دا غږ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو دا ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې، په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وې چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شمول حکومت به جوړوي، او ورسره دا ویل چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود دا ویل چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورڅخه جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نه شي.
یعنی لدې د سیمالی میږي چې عمران خان ډېر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره ده ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعالو ته ګوري، د دوی اعمالو ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري، لکه یو ټول شموله حکومت دی. په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کې داسې دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغسې همه شموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان اوسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي. خو په دا ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره که تاسو مرستې ونه کوي دا ډیر خطرناک عواقب درلودلی سي. که څنګه د پاکستان په اړه له وخت صدا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکو هم دا ویل چې موږ په طالبانو نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو خو دا نوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا وویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا وویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي. خو په نیال کې بیا د تراګری سره چې بزد جنگ چې کله امریکا سره دی ملګرتیا وکړل نو امریکا هر کال بلیونونه ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته ورسره دی.
ډیره زیاته مننه ازمی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغو انتقادونو له کبله وي چې نوی ډیلی وایي چې له واشنگتن سره یې سلا کړی دی چې اسلام آباد به په ګډه څاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوشته لکه څومره چې پاکستان ته اوشته. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلندی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2001 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
سفراندوم شورست
نه بیلدنگز نه مانیمنتز ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او په بشری مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانې وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاسکی وایي د خزانې وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقاني شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلي دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وځنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لری شوي حکومت د مرکزي بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولای سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
افغان سوداګرو له طالبانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې له خپلو بانکي حسابونو همره پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداری ورکوي چې که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به په ټپه ودري شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. مخې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو د خوستي سوداګرو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. خوستي سوداګر وایي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل ډیر شوي خو یو شمېر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغېز کړی دی. دوی یوه ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلی شي خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وایي چې د افغاني سوداګرو دا ستونزه به ژر حل شي. نور حل له خوست د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې واوري.
خوستي سوداګر او کاروباریان وایي که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډېره شوې خو دوی لا هم په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوو او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي او بل دا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابله ولیږدوي خو افغاني لارېو ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوو او ترکاریو خوستي سوداګر محمد نظر آزادۍ راډیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی، دل کا دوید دوید رای رای شده کهی و دیکھ سوله پا گاڑی که سبزی گاڑی دراولی وی مگدا غفتنا ده ده امارات نا چه خیده و بیوان ملک نداری که ده سبزی خواه زود آده.
د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي د پاکستان د توکو ګاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوری بیا افغاني ګاډو ته د کرخې اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وایي
سمیا ورت نمی دا غوړي چې پاکستاني لاری رسی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویمه دا می غوړي چې هر یو ایوس ردی تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی موسی کریم مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر شوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیم سلو موټر نیورځي زیراځي. سیستم پاک سم سیستم ده، څلوېښتو ملکو مشترک سیستم ده، نشکوډه هغه کې هیڅ فساد نسته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوي برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادې راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرونکو ګاډو ته د میرانشاه منډې پورې د تګ اجازه ورکړل شوی او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې ولاړ شي. دیادوانی ورده سره ردی چه غلام خان لره کراچی تا تر نور و لارو خواهشا 400 کلومتر نگدی ده او پتی روشلو کلونو که ده خستوالو لخواه پا پر لپسی توگه ده ترانزیت که دو غخت نشوی، خود تر او سهم ده دیلاری ده ترانزیت که دو طول قانونی پڑاونه ندی بشپر شوی.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته بانکونه او مهم سوداګري مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ لخپل حساب ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی.
مګر دا په یو میاشت $25,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي، زموږ دا خو تجارت دی. یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا پس راتشا خپل مامورین تماس ورکي، یا داخلي کار په پیسې پکاري دي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو. یو طرزالعمل دې راوباسي، طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشتوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال شاغلی علي کوزي د سوداګرو بله ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله، ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکدارانو لګښت دی او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ور نه کړل شي، کاروبار یې په ټپه دریشي. خانجان علي کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودری شي.
که چېرته خدای نه خواسته ونشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی، او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ، وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دای کړه چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په فرقه شته یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطی راشي.
شاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن ماسپښین له دوو تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. د دې پروګرام په اول ساعت کې یعنی له دوو تر درو بجو د خبریالانو پر ستونزو او د طالبانو له لوري د خبریالانو لپاره پر نویو مقرراتو خبرې کوو. د خبرونې وخت په یاد لرئ د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې. د دې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان لرو، خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام در واورو ساعت 12 بجې او 13 دقیقې دی د دې ساعت لنډ خبرونه واوري.
د څو هیوادونو شیزینه مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک ولسمشر زوزانا چاپوتو تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو پیغام کې ویلي چې افغان جنو باید هیر نه سي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ بعد ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند په نیویارک کې ویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره لڅ باندې 1,000,000 اړو کسانو سره د دوی لخوا مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي 3,500 امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلی او د څلورو ملکانو په ګډون یې وطنه چپین کړي دي. پېښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بانډ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله سوې ده. د طالبانو پر ضد مقاومت د جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي چې طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول شوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
حقیقت دا ده چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنې پر سړکونه بل اخر زیاتل او د نوي حکومت پر اتک سره د ساقیانې بند کړل.
دا چې ولې ډېرې معتادین په خپل خوخه نشه نه پرېږدي، په دې اړه مې لار واپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه که په خپل زړه نه هغه سره مونږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په وسره د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دروازه په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله مې ښځه راڅخه جلا شوه.
ام کور ولا الله سوار کړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې خام نه وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلې په نوم د یوې غالۍ اوبدون کې میرمنې یو کلن ماشوم ولی زاړي.
و خزی دې ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولی نغلې کوي؟
ته نه ګوري و سړیا چې لږې کې مینه د ښکته کړی او دوه سر کېږي چې په دې کې ګرځاو
څه څه ور باندې پریوتې.
د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول شوی، په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم شوی. په دې راپور کې راغلي په تیرو شلو کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل شوه چې د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبته نتیجه ونه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو شلو کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو څو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولي دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو 12 کلونو کې ونسوای کولی چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تیره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار نه امنی او نشه یي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی و او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنۍ ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامنی و هلته به مواد مخدر هم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره و او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به د یو بل سره همکاري کوله. دې کې هېڅ شک نشته چې د یو بل مومد و. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف و. په قانون کې واضح ویل شوي و چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي و چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه و. یو بازی شوې ده، په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅکله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تیرو شلو کالو کې ناامني او د دولت محدود حاکمیت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشه یي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرله پسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه شولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځین شرطونه لري پر نړیوالو باندې کاغه ور سره ومنل سي شا چې دا کچ ډیر جدي وسی او د بزګرو د پاره سره جلبېدل مهم دي. بزګر د افغانستان ولس په ډیر سخت حالات قرار لري او په ډیر غریبۍ او فقر او بیچارهګۍ کې قرار لري، نو په دې اکلا د افغانستان د بزګرو سره کومک او انکاري لازم ده چې باید نړیوال او بالخصوص امریکا وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یو سروې هغه اجرا شو چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې، عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکارۍ او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي، او بل لارای چې د غیر مسؤون جنسی اړیکې دي، او بل دا چې د مور نه ماشوم ته.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشه یي موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولی دي. د روزګان اوسیدونکي د نشه یي موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار تر څنګ د کوکنارو کښت او نشه یي موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تاریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه محتاجین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکیان ورته وایي، دا پوډر پروشان پوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي چې موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه نیولي دي، مابس ته اچولي دي، او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام محتاجین نه ونیسو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د محتاجینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله ګڼ شمېر محتاجین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د محتاجینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د محتاجینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد محتاجین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او محتاجینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روحالله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بله خرڅېدله، او د دانۍ حکومت په راتګ سره دا ساقیان یې بند کړله. هغه روینان چې پخوا به په تېر نظام کې د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مټګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېرو کسانان یې بجان کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر نور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
وسم ستاسو کډیر کسان چې وسم خرسي خو په پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسېدل دا غوښتنه ده چې اول دی هغه روش کسان ونیسي یا هغه د پاره کوم نقطون یا کوم مابس ترې دغه کې چې څو دی اروین پریژ دا غوښتنه ده چې دغه ساکیان اول بند کړي که چیرې ساکیان بند سي نو تل اروین بم نه خرسي او زموږ تیز بنام بجې نه وژغور سي د عمل سره.
توره سیمه د اروزګان ولایت د مقام او امنی قمندانۍ څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د اروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د محتاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په اروزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پریښودل له موتات سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي او د بیا اعتیاد مخه یې نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتات په خپل خوخه د نشې پریښودلو ته وهڅو، خپل موتات څه وکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پریږدي، او د یو موتات په راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مې له ارواپوه وفاق الله صافي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې ډیری معتادین په خپله خوښه نشه نه پرېږدي.
دغه نشه داسې یو عمل دی چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي. د ده پرېښوستل دیو ته ډېر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډېر خوشحاله یې، په ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرېږدي، دیو هغه دردونه هغه مشکلات ټول په دیو باندې راځي. او دا هم کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي، دا هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت بد ذهنیت ورکړي چې دی عمل ته راشي او د دوی د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دوی هېڅ هغه خپل تصمیم نیول نه شي کولی.
څنګه کولای شو چې یو معتاد په خپله خوښه د نشې پریښودلو ته وهڅو؟
دې کې خو وایم د ډېرو خلکو رول دی. دې کې فامیل دی، دې کې د جماعت ملا دی چې دیو خلکو ته هوا پوهاوی ورکړ شي چې دا معاشه خار د انسان ژوند تباه کوي، انسان د جامع نه خار لرې کوي، دغه انسان د فامیل نه لرې کوي، دغه انسان ته ځاني تاوانونه رسوي، دغه انسان ته مالي تاوانونه رسوي. نو که چېرته آګاهي عامه عمومي ورکړ شي، په دې سره موږ کولی شو مریض دې ته آمده شي چې خپل ځان تداوي کړي.
دا د آمادګۍ پر مراحلو یې کې لږ راته خبرې وکړې چې دغه آماده کېدل یې څومره مراحل لري؟
دا خو مرحله دی کنه چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د معتاد لپاره چې دا د هیڅ احتیاط د تداوی نه دی خبر. چې ایا دا مو د احتیاط یو مشکل دی، ایا دا مو احتیاط یو مرض دی، ایا تو احتیاط تداوی لري، بیرسته دیو تا گاهی اما کې ورکړ شي لښانې په هغه ورکړ شي. دا به د فکر حالات تر ازي فکر حالات هغه حالات دي چې دا موتات په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کم، څوک راشي ما بوزي او ما جوړ کی. بل مرحله ده چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دي چې دا شخص راځي شپخانه ته، دا شپخانه کې خپل ځان تداوی د لپاره مده کوي او راځي د غلطه. په دغه کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ مشاور، زمونږ روانشناس په دغه حالات کې د یو سره خبرې کوي، دوی ته انګیزه ورکوي. د انګیزې نه وروسته دا خپل ځان د عمل حالات ته بیایي، چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپل خوښه د نشې پریښودلو ګټې څه دي؟
ګوره، که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بسترې کړو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. که چېرته دغه مریض په خپله تبه راشي، ځکه د خپل زړه د دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کینو، دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کینو.
دا په خپل خوخه د نشې پریښودل له درملنې سره څومره مرسته کولای شي؟
په دغه ډیټاکس پیشن په مرحله کې کم دردونه په دی ورځي هغه وینډرال سرجو چې ورته کم حالات چې دی دغه مورفین او د وجود نه کم مواد زهري مواد د دې د وجود نه وځي، هغه دردونه په بار د فار دوا هغه د فار کم تجهیزات چې دي، کم مواد چې موږ دی ته ورکو، د واګانې موږ دی ته ورکو، داغه د فار د ډېر د کې داغه نه دوست دی ته کم درسونه چې ورکول کې دی د فار پیدا مونږ دی د ته خو وګنی ولا شي، یعنی خو ذهن به ته دی ته آماده ای، ځکه چې دی چې خپل زړه راغلی نو دی د هر څه په ځان باندې چې موږ د درسونه ته وګنو، د هر څه ته موږ عملی جام ورکو.
ته متات پر راځي کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی؟
که چېرته کورنۍ وغواړي یو شخص معتاد شخص تداوی کی یا تداوی ته آماده کی، نو ډېر رول لري، ځکه دغه مریض چې کله د کور نه راوځي د فامیل حمایت سره نه وي، هغه آزاد دی، هغه هر څه کولی شي، مواد مخدر ته لاسرسی درلودلی شي، چې علاج خپل عمل وکړي، ځکه دوی چې عمل کوي هیڅوک دوی ته اهمیت نه ورکوي. که چېرته دا عمل ترک او روغ صحتمند شي، دې ته فامیل ځای ورکوي. د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت کیږي مالی دی او کزانی د کار نه ولې
طبي کارکونکي او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي سي یو معتاد د نشې پریښودلو ته وهڅوي
اور وہ پہن چلی آگے ہوتا آگاہی ہم اور کہ یاد مثبت آگیزا ہوتا اور کہ آگے ہو تو مہارت زندگی جی ہوتا ہوئے تو جون مہارت دے بارہ کے سارا خبر کہ کو رنے سارا درویا یا پجامیک کے درویا تو ملگر سارا بھی یاد آگے وہ سارا چال چلان بانے خبر ہوش
خپل متاد چوک لیسی جان تک نات ور کلیسی نشا پریشتی
خپل متاد باید پل زان او خپل غد تیر وخه کوم سختي یا کوم مشکلات دیو ګاللې دي کوم فامیل چې دیو د لاس اور کړی دي کوم محبت او کوم دوستان نږدې دوستان چې دیو د لاس اور کړی دي هغه چې په جامعت کې ته بد قتل کېدل هغه چې په چا په باور نه کوو هغه چا چې د سره د دیو سره د خپلوي هغه د دیوالې د دوستۍ لاس اور کړو هغه ټول دی خپل ذهن ته راولي او مثبت کارون تو لار کیا و منفی کارون تو میں سے اس لارے ان سے کولے چھ دی خلا مالا و مون مدد تے دا نا یاد نہ کول جواب ہوئے
تے زہر کاروان خبر ونی درنو اوریدن کو پ مرکہ کی مو اوریدل چھ اروا پوہان وای پخپل خوخ د نشی پری خودل بریالی درمل نہ دا
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه قواری چه ما موتاد که
پا یو دود سوگ نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تا سی زمان سرسام دخمنی که وی
ترنو آوریدن کو تاسی ازادی رادیو آوری چی با دول سوشپگنی وی منزنی چپو خبریگی او اوست خاطری وارده د میدان وردګو ولایت یو درس کلن نعمت الله وای چې په ایران کې په نشو اخته سو د نشو عمله کور لنګ سو او هر څه له لاسه ووتل دا چې نعمت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده
تر نشې نه مخ ز ایران ته لاړم ایران ته چې لاړم هلته ما اتل ساعته په کورا کې کار کوو زه یو د کار سړی وم ما نه ډوډۍ خور درلود کار می دیر که و وجود می درد که و توانه یه کار در تل ساعت ما ندرده بکره که از مجبور است مواد مخدر من اختاس مکرار کرن آقا تل ساعت کار ما یه وول از کالا و که بیران که بیا ما یه ترک و که بیر تساله ما وانستان دلال تا دقا عمل چاسد بیستر که اختاس درد می درلوده یه بل نفر و پشه قطوه هر ما تا ویل تا ونیسته یو دو 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 که تا در تسکین سی ما چه یو دو 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 مواد مقدر غسل ویل بیت زاخت سو بعد غزل کار ویدم زندان سو بلما داد یو دسی عمال ده که نشان میده کار نه که خماره میده کار نه اول دل کور داری که دو میده اجتماع داری که خلاصه ده غسی یو سرائی دشک جوری چه و کنجشین دشک جوری یارا که در تو هم دیر زید لهم زم سلور پینزو دولتو لهم ایزوان تر پول بعد خاطره می داگه دا که همه کور والا الله سوار کلا همه یا موتر درلود پا کمپاین که اقام میلو با داگه هر تزوان را گرد برس
دا ازادی راژیو درنو آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چی دا نیامت الله پا نوم لیو موتر چخه دا نشول عمل خز جلا سویده
دا زهرو کاربان پا دیخ پروانه که دا نشه موادو طول ارخونه چیرل که گی پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چې جمیله او غالي عبدون کې مور د چې یو کلن ماشوم لري د مخ کې په کلی کې اوسېدل خوله کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډسې وي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړا تر شا کیسه څه ده دا به په یوه ډرامه کې واورو
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چل غیگی می ندخ کتا کڑی او دو سا دکیگی چکو دیگی گرزاو
چتا کور باندی پریوتی
نپیگم لکلا چی اولو سالی ترا کڑشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خلو ندا بند کڑی
وگی بوی لک شیدی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خلو مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خوبی در نوی
نسی داسی پوست دل کوری خم نپیگم چی ولی یو دم داسی شو
چه سپیرکی او خواگه ولنی وارکا گوندی ورسر خشی
دامی سوام زلده چی کپا وارکام نیست نه ورسر خکیگی
تا با خوبی نوی
تا بای لکماشوا گلی گوندی یخ پخت دی
سار بای داکتر تا بوزو من یه دریم آشپا دا چی جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چی داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی اکرم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره و داغ چوکی کنه چو دی بکره معاینات مکمل سو
هو ڈاکٹر صاحب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری والا عجیبه ده خوره کرمو چیرته ده
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلکه اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټول ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته را کډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمې را وخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کړه دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کېږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یاالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړه خدای څه وکړم
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان